عارف انه مخه ونيستي ترسوم لمحل خلق تفكي توان
ونوبيان ونوبيان ونوبيان. بدي سيماكي بكافي اندازة افغان زواكونا شتا وكتاسو بالا مركزنا هم رستو غري
بلي حقا قوتنا چي خلا فاحكي موجود دي اغاف كافي اندازة دي او دي دوي دا لا بكاولي لپاره موږ دی ولایت په کچه کې نور قوتونه چې نوي قوتونه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور داسې قطعات هغه باید صحیح ته داخل شوي دي چې وضعیت تر ډېرې پته پورې کابو کړی دی او تحقیق مدیریت شي.
طالبان د دولتي حاکمیت ساحې ته څومره نږدې شوي دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسله والو مخالفینو کې برید کړی دی شپږونه تر اووه کیلومتره پورې دی. ولسوالی موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده. د ولسوالۍ خو د دېرو دپاره هم په کافي اندازه ډم ګړی دوی مخه نیول شوې ده.
دا و د هلمند د والي د بیان عمر ځواک څرګندونې او اوس به په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونه واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي. په ناڅه د ګرمسیل د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګانې ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسې که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې ناقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورزور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیسو ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي دغه خبره به تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابل په خپله رامنډه کړې ده د ابل رامنډه کړې ده نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستي راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنې د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسې وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید پسلا دوباره دغه د لاسه وتلې سیمې دلته په لاس باندې را وړي. یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زه سقوط احتمال رده وم.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسې ونه سوی کولای چې مطمئن سي یعنی جنگ تر لشکرګا پورې را ورسېد؟
زه رښتیا هم په دغه شی حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس چې هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سر افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه. دغه خبره مې سره یاداشت کړئ، دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي، په دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي، درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا وه د هلمند د وروستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پرېښې دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمت د زابل د ولایت ناست سره په تماس کې یم. زما د لوړپو چارواکو ته غږ ورسوئ چې زموږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب خار دي، نو نشي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي، او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید ستنه او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل د ولایت نظامي ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د نظامي ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غبي راډیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. اسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ یوه جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لویې لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خرابه شوې ده چې اوس موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده، او قریب هره ورځ ترافیکي پېښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې طرف کې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ د پیغام رسول واړه او له تاسو مو هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالۍ پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، دغه تصویرونه خپره شوي دي. تاسې کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیاته اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو، او نه به دې انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس په الان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي، ځانو او برمو اوبه ډېرې کښتې کړې دي. نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ، ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، وسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه،
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد، لوګر ولایت مرکز اسلام‌آباد څخه. څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت میدان وردګ ولایت له کډوبۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرش کومه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګ ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډوبۍ کې شوی دی، نو دغه د شپږ میاشتو مونږ چې مونږ ته ټول پوره رانه کړو مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړپولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نو وای د دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو د دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکری ته تللي وو دغه معاش یې وو، نو باید دغه ته پوس باید وشي. مننه ښه اورېدونکي ولرئ.
علی السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ګیزاد ولسوالۍ سره بایریک کښې یم. زه ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی، هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي د طالبانو ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی، زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بېدا شوي دي، هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي تر څو موږ خپل کورو ته لاړ شو. زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسې د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده، مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جتپورې خلک دي دغهدارې صحیح خلک تکړه خلک پخواني سې منصبان وظیفو باندې وګماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هېڅ په اګاه نه دی، نه په وظیفه باندې اګاه دی، نه د وطن پرستۍ باندې اګاه دی، نه په کلتور په عناناتو باندې اګاه دی، یوه ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې د په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده، عوام خلک کوزي، دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي ترخي دي اخیستې هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزي او هېڅ څوک د چا غږ نه اوري. هم چې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده او زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې د دغه لارې غم دې وخوري، توجه دې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د سوالۍ نه غږېږم. مونږ دا خیر غواړو چې د حضرې ولسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم راځي وروره دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې بېرته دا سره کوم میاشتې کېږي چې شروع ده دا نازنامه وتښتېدل. تا د خلک د لس کا کابل مې راته نه دی تللي وروره. مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه راپخي ولې نه راوځي. سلام علیکم.
زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغه کې د کلي ته تاسو ته زحمت ورکوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړېږي او پر دا لارې پوستې دي، د اردو دي، د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي، هلته دوکانداران په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمنو دوستان، دا و د نن ورځې هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.